دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی په د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه غل خانم پاموکړی دې سات خبرونه ته د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبه د ورځې په زلزلې کې د مرسو کسانو شمیر شپږویشت تنو ته لوړ شوی دی د بادغیس ولایت د والی ویاند بازمات سروري اژانس فرانس پریس ته ویل په زلزله کې د پنځو شوزو او څلورو ماشومانو په ګډون شپږویشت تنه وژل شوي دي هغه زیاته کړي چې څلور تنه نور زخمیان دي د طالبانو د حکومت د کادیس ولسوالۍ ولسوال محمد صالح پردل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې په دغه کسانو د کورونو چتونو لوېدلي او مړه شوي دي د امریکا د متحده ایالاتو د ځمکې پېژندنې اداره وایي چې د ریکټر په کچه د دغې زلزلې اندازه 15.3 درجه وه د افغانستان په شمالي سیمو کې کله ناکله زلزله کیږي چې مالی او ځاني تلفات اړوي د دغې نوي زلزلې په اړه نور معلومات نه دي خبره شوي دا زلزله داسې مال کیږي چې ملګرو ملتونه وایي چې د واورو او بارانونو له کبله یو شمېر لوی لارې تړل شوي او اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسول ستونزمن شوی دي د روسیې د بارانو چارو وزارت د افغانستان په پنشیر ولایت کې د مقاومت ملي جبهې ته د وسلو ورکولو راپورټونه رد کړي دي دغه وزارت بیان دی ماریا زخوروفا د دوشنبه پر ورځ وویل د روسیې ضد ځینو امریکایي کارپوهانو د افغانستان په پنشیر ولایت کې د مقاومت جبهې ته د روسي وسلو د ورکولو اداوې خبرې کړي او روسیه دغه وسلو برابرونکې معرفي سوي ده موږ دا ډول کنایې په مطلق ډول ردوو د روسیې د بارانو چارو وزارت بیان دی وویل په افغانستان کې د جګړې شکیل غاړو ته د وسلو ورکول په غیواد کې د وضعیت د ثبات لپاره ګټور نه دی بلکې جګړه نور هم زیاتوي او دا کار به د قومي کشالو له کبله د داخلي جګړو لامل شي هغې وویل چې دا سیناریو د روسیې د الایکو سره په تضاد کې ده د 2023 کال د اګست په 15 نیټه کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته د احمد مسعود په مشرۍ په پنجشیر ولایت کې د مقاومت جبهه پرانستل شوه تر دې دمه لا کوم هیواد په ښکاره د دغې جبهې سره مالي او پوځي مرستې نه دي کړې خو احمد مسعود په وار وار له لویدیځو هیوادونو څخه د مرستو غوښتنه کړې ده د یمن حوثي اغیانو ادعا کړې ده چې د متحدو عربي اماراتو په ابوظبي ښار یې د دوشنبه په ورځ برید کړی دی دغه برید له وجې د تیلو په ټانک کې چاودنه شوي چې له وجې درې تنه وژل شوي دي حوثیانو بارني شرکتونو او ملکیانو ته خبرداری ورکړی چې د مهمو تاسیساتو سره دي لري ووسی د امریکا متحده ایالاتونو د خبرت خندلی او هوډې کړې دي چې د حوثی اغیانو سره به دغه تروریستي برید حساب کتاب وسی متحده عربی امارات د سعودي په مشرۍ د هغه پوځي ائتلاف برخه ده چې په یمن کې د حکومت په ملاتړ د حوثیانو پر ضد جنگیږي حوثیانو په وار وار په سعودي عربستان کې د ډرون د لارې بریدونه کړي خو په متحده عربی اماراتو یې دا لومړی برید دی عبدالله حاجر چې په سنا کې د حوثیانو په سیاسي شورا کې د جمهوریت صلاحکار دی ویلي چې په ابوظبي باندې پوځي عملیات لومړی خبرداري دي د اوکرين په خوانی مشر پیټرو پوروشینکو وایي هیواد یې د یو داسې ستر امنیتي خطر سره مخ دی چې په تیرو دیش کلونو کې ساري نه لري او په همدې خطر غواړي هیواد تر استون سي چې د جمهوریت ولادیمیر زلنسکي د حکومت سره مرسته وکړي پوروشینکو د 2014 نه تر 2019 کال پورې د اوکرين جمهوریت وو ورسته ترې د ستر خیانت په خاطر تحقیقات پیل شول او د هیواد څخه ووت پوروشینکو همدارنګه په یو ویډیوي پیغام کې چې په فیسبوک کې خپور شوی ویلي دي چې غواړي د روسیې د یرغل په مقابل کې د خپل هیواد د حکومت سره د مرستې لپاره ستونسي شغلی پوروشینکو په داسې حال کې هیواد استنیږي چې په کیف کې به محکمه پریکړه کوي چې آیا هغه ونیول سي او کنه دغه بخوانی مشر وایي چې محکمه ته به حاضر سي د امریکا د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو اداره اف بی آی وایي چې د ټکساس پایلټ کې په کنيسي کې یرغل کوونکی برتانوي تبه ملک فیصل اکرمو او څلور څلوېښت کاله عمر یې درلود د یک شنبې پر ورځ اف بی آی ویلي وو چې یرغمل نمونکی وژل شوی دی د اف بی آی د لاس څنګه د یک شنبې پر ورځ په ویلامي کې ویلي چې داسې کومه نښه نسته چې په دې برید کې د بل تن هم لاس ولري په همدې حال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن هم دغه راپورټونه تایید کړل چې برید کوونکی د پاکستانی ډاکټري عافیه صدیقی خوشی کېدل غوښتل مهربانه عافیه چې په شزینه القاعده مشهور ده په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو د برید په تور د ټکساس پایلټ کې بندي ده دغه پاکستانی ډاکټر په 2003 کال کې په افغانستان کې ونیول شو او د نیویارک کې به محکمې په شپږ جتیا کلونو د بند په تیرولو محکوم کړه هغه خو د عافیه صدیقی مدافع وکیل ویلي چې عافیه د برمتنیولو په پیښه کې هیڅ لاس نه لري او دغه پیښه غندلې ده پا په سودان کې د حکومت امنیتي ځواکونو د کودتا ضد و مظاهرچیان د دوشنبه پر ورځ وچلی دي. د روغتیا کارکوونکو اژانس فرانس پریس ته تایید کړي چې د پوځي کودتا وروسته په دې وروستیو مظاهرو کې د دوشنبه ورځ هم د نورو خونړیو ورځو په ډول وه. د تشدد دا وروستۍ پیښه په داسې حال کې سوي چې امریکایي ډیپلوماټان دغه هیواد ته سفر کوي. واشنګټن هڅه کوي چې د شمال ختیځ افریقا په دغه هیواد کې د تیرې یوې میاشتې راهیسې جاري بحران حل کړي. د اکتوبر د 15مې د جنرال عبدالفتاح البوران په مشرۍ د پوځي کودتا راهیسې په مظاهرو کې تر اوسه یو اویا کسان وژل سوي دي. دغه پوځي کودتا په نړیواله کچه وغندل شوه. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنګټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله اوریدلی سي. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دی راپورته چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف د سه شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي مهید یوسف به د ډیورند د کرښې په اوږدو کې وروستیو تحرکاتو او د پاکستاني طالبانو په ګډون په یو شمیر موضوعاتو باندې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لري.
پاکستانی رسنیو د رپورټ له مخې ټاکل شوی دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره د خبرو لپاره د سه شنبې په ورځ په دوه ورځني سفر کابل ته لاړ شي. طالبانو د اسلامي امارت ویان زبی الله مجاهد کابل ته د مهید یوسف سفر تایید کړی او ویلي دي چې دواړو هیوادو ترمنځ د ترانزیت افغانانو په ځانګړي ډول ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړوند مسلو به دغه پلاوی سره خبرې وشي. د ډان په نوم د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې د راپور له مخې د مهید یوسف په مشرۍ د پاکستانی پلاوی او د طالبانو د چارواکو ترمنځ به تر ډیره په بشري مرستو د سوداګرۍ پراختیا روغتي همکاري او د لوړو زده کړو په مسلو باندې خبري وشي. کابل ته دغه پاکستانی پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې سمو د مخه د ډیورند کرخي سره په پرتو د افغانستان په زونو سره دی ولایتو کې د طالبانو د اسلامي امارت د سرحدي ځواکونو لخوا د پاکستان د پوځ لخوا د غزول شوی اغزن مزي او جوړ شوی کټارو د رنګولو په باب په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه ورکړل شوی. همداشان د طالبانو اسلامي امارت د پاکستان لخوا افغانستان ته د کوي دا سوالو پاړه په زونو رسنیو کې خبرو شو راپورون ته بغبغون کې ویلي چې افغانستان د بشری کوي لپاره یو غنی هیواد دی او د نورو هیوادو بشری کوي تارتي نه لري. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سفر مهم ګڼي او وایي چې ممکن پاکستانی پلاوی به په کابل کې د طالبانو د اسلامي امارت له چارواکو سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د غزل مزید غزولو او زونو نورو مسلو په سر خبري وکړي. د سیاسي چارو کارپوه اسدالله زهیری وایي چې ممکن خغلی سوب په مشری پلاوی د دوه هدفونو لپاره کابل ته.
یکی گفتگو و مذاکره برای حل اختلافات.
خغلی زهیری ویل یو پدی ورسیو کې د دوه هیوادو په سرحدونو کې د غزن مزید غزول او لامل درامسته شو اختلافات د هوارول لپاره خبري تر څو دا مسله د دوه هیوادو ترمنځ په بحران بدل نشي. خغلی زهیری وی چې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ پلاوی به د طالبانو چارواکو سره د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خلکو د حقوقو په اړه د نړیوال اندېښنو په باب هم خبري وکړي. د سیاسي چارو بل کارپو کاسمی وی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار با د پاکستاني طالبانو د غورزنګ او هم په تهران کې د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د طالبانو د اسلامي امارت د پلاوی او هم د احمد مسعود په مشرۍ د مخالفي جبهه د پلاوی ترمنځ د شو خبرو په باب هم خبري وکړي.
هدف عمده سفر مشاور امنیت ملی
خغلی کاسمی ویل کابل ته د مهید یوسف په مشرۍ د پاکستاني پلاوی سفر عمده هدف د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د غزن مزي غزول او هم د پاکستاني طالبانو مهارول او نو جزئي غوښتونکو خوځښتونه لکه د بلوچستان د جزئي غوښتنې غورزنګ او د پښتنو د جزئي غوښتنې غورزنګ په اړه خبري هم شامل وي. د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی وی چې د سفر یو لوی هدف د طالبانو حکومت سره د مرستو ارزونه ده.
اساسي هدف دا ده چې یعنی مشوره دوا کی راهنمودی و کی او داس کار وکړي چې پاکستان مضبوط او پاتسي د جهان سره وری کې به خلک یې مناسبات د حسین اقبال چې د کابل د حکومت سره مرسته وکړي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد تیر اوس خبرالانو ته ویلي چې غواړي افغانستان سره د ډیپلوماټیکو لارو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د غزن مزید غزولو پاتې کار بشپړ کړي. د پاکستان پوځ په 2018 میلادي کال کې د ډیورند په کرخه د شاوخوا 2600 کیلومتر اوږد غزن مزید او کټارو د جوړولو کار پیل کړی چې دغه هیواد د پوځ د معلوماتو پر اساس تر اوسه شاوخوا 90% کار بشپړ شوه دی.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د طالبان حکومت وایي چې هلمند دی چې وکړای سي پراتونکې هجری المریز کال کې په ټول افغانستان کې د نجونو شوونځي پرانیزي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له ای پی خبرې آژان سره په مرکه کې ویلي چې د نجونو او هلکانو شوونځي باید جلا وي. طالبان په داسې حال کې د شوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره د هڅو خبر ورکړی چې یو شمیر میرمنو په کابل کې د نجونو د شوونځیو د پرانیستل کېدو او میرمنو ته د کار د حق ته ورکولو په خاطر اعتراض وکړ. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان په اکثریت برخو کې له اووم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي بند شول. نړیواله ټولنه چې تر اوسه په رسمیت د طالبانو د حکومت د پیژندلو لپاره اقدام نه دی کړی اندېښنه لري چې کېدای شي هغوی به د شل کاله مخکې غوندې چې میرمنو زده کړو او کار ته اجازه نه درلوده ورته ناوړه اقدامات وضعه کړي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له اسوشیتد پرس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د پوهنې وزارت په نوې هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هڅه کوي.
ډېر ولایتونو کې د تعلیم سته په لوړه کچه باندې هم په لږ جونو کې سپاتې دي. هغه ځینې مسایل تر اقتصادي ستونزو پورې اړه لري او ځینې تر لایحو طرز عملونو پورې سالته باید عملي شي. چیرې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده او چیرې چې ازدحام وي هلته موږ یو نوی پروسیجر ته ضرورت او هغه تطبیق سي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي. او وایي چې طالبان باید له دې زیات د نجونو او میرمنو حقونه نقص نه کړي.
دا چې سبیو الله مجاهد اعلان وکړ چې ښوونځي به سلیت شروع سي د یو ښه خبر ده او باید موږ دا په نیک فال ونیسو. امیدوار یو چې طالبان خپل وعده باندې وفا وکړي او عملي کړي او بدون ځنډ به په سلیت کې مکاتب شروع کړي. کنه دوی به له غبرګون سره دوباره مخامخ شي. دا باید د صرف یو بهانه نه وي یا غولول نه وي چې خپل ځان باندې فشارونه کم کړي، ځکه چې د نجونو حق دی او طالبان هم باید په دې باندې پوه شي چې هغه ملکونه ترقی کوي چې د نجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري کړې وي.
طالبان په داسې حال کې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو لپاره د هڅو خبر ورکوي چې یو شمېر میرمنو په کابل کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو او میرمنو ته د کار د حق د ورکولو په خاطر اعتراضیه غونډه وکړه. دغو میرمنو وویل چې هغوی د هر ډول مسؤلیت د ادا کولو وړتیا لري او د ټولنې د پرمختګ لپاره باید د هغوی له وړتیا څخه کار واخیستل شي.
زنده باد آزادی، زنده باد برابری. ما محرم خود هستم، به هیچ محرم ضرورت ندارم. زنده باد آزادی، زنده باد برابری،
زنده باد آزادی.
ما دیگه نمیخوایم تحت سلطه کسی باشیم که خودش حکومت کرده نمیتونه.
نمیخوایم
حکومتی که زن نمیشناسه، ما حکومت نمیشناسیم.
پر دې اعتراضي غونډې سربېره نن په کابل کې په لسګونو ښځو یو ځل بیا مظاهره وکړه او ویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په وړاندې چوپ نه پاتې کیږي. دغه ښځو د عدالت، عدالت له اسارت نه ستړي یو، عدالت چیرته دی او زیدنم مو ولي وبجله شعارونو په ورکولو سره خپل مظاهرو ته دوام ورکړ او همداشان د هیواد په مختلفو برخو کې د طالب افرادو تاوتریخوالي محکوم کړل. طالبانو د دغه خزینه مظاهره کوونکو د خورولو لپاره د اوکی بهاونکی غا څخه کار واخیست چې یو شمېر خزو په موقتی توګه د سترګو دید له لاسه ورکړی وو. د خزو ویلي چې طالبانو تیرونه د دولت یو پخوانی کارکونکي زینب عبداللهی د کابل په لویدیز کې د طالبانو په یو تلاشي کې وجلې او همداشند پولیس یو پخوانی منصبدار علي عزیزی هم نیولې ده. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدرمنو قدرمن اوریدونکو متحده ایالاتو د دوشنبه په ورځ د تور پوستو د مشر ماتر لوتر کینګ د مړینې کلیزه ولمنځله. هغه په نړیواله کچه د مدني حقوقو د یوه سمبول په ډول هم پیژندل کیږي. دا چې ټولنیز عدالت د امریکا په سیاست کې څرنګه رول لوبوي په دې رپورت کې به یې واوري.
زه غواړم امریکایانو نړۍ ته دا ووایم چې موږ په حرکت کې یو او د نړۍ د نژادي تبعیض هیڅ ډول څپه زموږ مخه نشي نیولی.
مارتین لوتر کینګ په 1955 کال کې د نژادي تبعیض په وړاندې د لومړي ځل لپاره خپل غږ هغه وخت اوچت کړ کله چې هغه د امریکا په سویل ختیځ ایالت الباما کې د تور پوستو او سپین پوستو ترمنځ د عامه بسونو د جلا کېدو په مخالفت کې د احتجاج مشري کوله. هغه د مساوي حقونو د ترلاسه کولو لپاره د سوله ایزو ملي حرکتونو مشري هم کوله. کینګ په 1945 کال کې د نوبل نړیواله جایزه وګټله او په همدې کال کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس لیندن جانسن لخوا د مدني حقونو قانون هم تصویب شو چې بیا یې په راتلونکي کال کې تور پوستو ته د رایو ورکولو د حق قانون هم تصویب کړ. د اقداماتو په عامه ځایونو کې د تور پوستو په وړاندې تبعیض منع کړ او هغوی د رایو ورکولو حق ترلاسه کړ.
زه یو خوب وینم، هغه دا چې یوه ورځ به زما څلور ماشومان په داسې یو هیواد کې ژوند وکړي چې هغوی ته به د پوستکي او رنګ نه بلکې د هغوی پر شخصیت به قضاوت کیږي.
په دې اونۍ کې د امریکا د عدلیه وزارت کینګ ته په رسمي توګه خپل درناوی څرګند کړ. د مدني حقونو په چارو کې د لوی څارنوال مرستیاله کریستین کلارک وایي کینګ د هغوی ژوند بدل کړ.
Dr. King has had a tremendous impact on
Dr. King پر موږ ټول باندې مثبت اغیز وکړه. د هغه د عدالت، مساوات او د هغه ژمنتیا د مدني حقوقو په څنګه کې زموږ د کار او رزنې روان دي چې د هغه د تجربو نه پکې کار اخلو.
د مدني حقوقو مشران وایي چې د مساوي رایو د حقوقو په اړه د کینګ هڅو ته اوس هم اړتیا شته.
څه چې کینګ وایي دا دی چې موږ ته رای پاڼه راکړي چې خپل استازي وټاکو او زموږ غږ اوچت کړي. موږ ته رای پاڼه راکړي چې خلک وټاکو کوم چې پوهیږي چې د جرمي عدالت پروګرام د څه لپاره دی.
دا اونۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او د هغه مرستیاله کاملا هاریس د امریکا په جورجیا کې د کینګ قبر ته ولاړل او هغه ته د احترام مراتب څرګند کړل. چیرته چې بایدن د هیواد په کچه د رای ورکولو د حقونو نه د راولاړو شو یو باسونو پاکله خبرې هم وکړي.
یوازې په جورجیا کې داسې نه ده، 1900 ایالتونو وړاندیز ونه کړ بلکې 14 قوانین یې عملي کړل چې د رایو پر حقونو برید ګڼل کیږي. د ایالتي پارلمانونو جمهوریت غوښتونکو غړو هڅه وکړه چې نږدې 400 اضافي قوانین تصویب کړي. اوس خبره دا نه ده چې څوک باید رای ورکړي. پیسه دا ده چې د رای ورکول سخت شي. دا د دې لپاره ده چې څوک رای وشمیري او آیا دا چې ستاسو رای شمیرل کیږي یا نه.
خو جمهوریت غوښتونکي د بایدن د ادعاوې ردوي او وایي چې هغوی د رای حقونه خوندي کوي. دوی وایي چې د سنا په اصولو کې د بدلون له کبله هیڅ شوي څو د جمهوریت غوښتونکو پرته د رای و نوې طرح تصویب شي. کینګ په 1988 کال کې ترور شو خو لسیزه را په دیخوا دغه مشهور خبره چې زه یو خوب وینم ډیر خلک د ته هڅوي چې د نژادي عدالت لپاره کار وکړي دا هغه څه دي چې د امریکا د خبرو اترو اصلي محور تشکیلوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه تداوم ورکوه. ملګری ملتونه د خپل مرکزی بیړنی غبرګون د مرستو څخه 150 میلیونه ډالر د تټاکي چې د افریقا، امریکا او آسیا او په منځنۍ ختیځ کې په دیارلسو هیوادونو کې د بشري عملیاتو په لړ کې د بودیجې د کمیدو سره مرسته وسی. لیزا شلاین د جنیو څخه د امریکا ژغ لپاره رپورټ را لېږلی چې نظرانه یوسفزی درته لولي.
سوریا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت او سودان د کم تمویل شوی بحرانونو په لیست کې شامل دي. دا هیوادونه بهر یو د شلونه د 25 میلیون ډالرو پورې ترلاسه کړي چې د ژوند ګورونکو بشري عملیات پلي کولو کې ورسره مرسته وشي. د سوریې لپاره نړیوال ملاتړ د یوې لسیزې جګړې وروسته ودرېدلې ده. په سوریې کې شاوخوا 13 میلیونه کډوال داخلي بېځایه شوي دي او د بېوزلۍ په حالت کې ژوند کوي. دغه کسان اساسي مرستو ته ضرورت لري. د افریقا د کانګو جمهوریت هم د خورا اوږد او د خورا پیچلي بحران سره مخامخ دی. په دغه ملک کې په میلیونونو خلک د جګړو بېځایه کېدو، وبا او سختې لوږې سره مخامخ دی. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې په سوډان کې بشري ناورین په جوړېدو دی، ځکه چې سیاسي بې ثباتي هم مخ په زیاتېدو ده او دغه ملک د سیلابونو، د خوراکي توکو، د بیو د لوړېدو او د ناروغیو د خپرېدو سره مخامخ دی. جنس لایریک د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویاند دی. هغه وایي
This announcement of funding will help the prioritization of life saving projects to respond to, for example, food security.
دمرستو د تمویل د اعلان به د ژوند جوړونې پروژو لومړیتوبونو کې مرسته وکړي. د مثال په توګه د خوړو، تغذیه، روغتیا او خوندیتوب اړتیاوې به یو څه پوره کړي. تمدا چې په دې میاشتې په وروستیو کې به په دغه هیوادونو کې په یو مفصله ستراتیژي باندې هم خبرې وشي. په نورو مرستو ترلاسه کوونکو ملکونو کې میانمار شامل دی. چلی چې ملګری ملتونه شاوخوا 3 میلیونه خلکو ته مرستې تیاروي چې د جګړې او د کرونا د وبا او د یو ناکام اقتصاد سره مخ دي. د ملګرو ملتونو مرستې به په بورکینا فاسو، چاډ او نایجیر ته هم ورسیږي. د افریقا په مرکزی ساحل کې درې هوادونه چې د وسلوالو بریدون لامل د ډلېزې بې ځای کېدو سره هم مبارزه کوي، هغوی ته به هم مرستې ولیږل شي. لاری کول چې دا هوادونه او هم دغه ډول شپږ نور په افریقا کې، منځنی ختیز او امریکا کې په سختو ستونزو کې دي، چې پکې هایټي، هندوراس شامل دي. د ملګرو ملتونو د دغه مرستو نه به هر یو ملک ته د 15 والله د 200 میلیونو ډالرو پورې مرستې ورورسول شي. لاری کول
These allocations happen twice a year to countries selected.
دا ټاکل شوی مرستې په کال کې 2 ځله ترسره کیږي. دا مرستې د هغو هیوادونو سره کیږي چې ورسره پوره مرستې نه وي شوې. دا هیوادونه د یو نوې بشري بحران سره مخامخ شوي دي، ځکه چې په تیر کې د دوی سره پوره مرستې نه دي شوې. د یادونې وړ ده چې دا وخت افغانستان د پاره ملګری ملتونو د ټولو نه زیات د بشري مرستو خواست کړی دی. ملګرو ملتونو په دې ورستیو کې د 22 میلیونو افغانانو سره د مرستو لپاره د 4.5 میلیارډو ډالرو ریکارډ غوښتنه کړې ده، چې دغه ملک د نیمایي نفوس نه د زیاتو خلکو سره د مرستو غوښتنه ده.
قدر من اوریدونکو، دا د اوس په امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکایان د هرې جنوري میاشتې په دریمه دوشنبه د درون ډاکټر مارتن لوتر کینګ د یادونې احترام کوي. ډاکټر کینګ د جنوبي ایالت الاباما یو با پست پادری او په امریکا کې د نژادي نابرابرۍ په خلاف مبارزه کې هم مشرو. هغه به د جنوري د میاشتې په 15 نیټه د خپل زیږیدنې 93مه کلیزه لمانځلی وي. د افریقا اصله امریکایانو په خلاف د تاوتریخوالي د خپرېدو په وخت کې وغوښتل چې د امریکا په ځینو سیمو کې واقعا اپارتای ته ورته سیستم بدل کړي. ډاکټر کینګ د مدني حقوقو د تحریک مشري کوله چې تمرکز یې په سوله ایزه احتجاج د مهاتما ګاندی له خوا په درنخ نفشوی ډاکټر شپګو وسلو ته پر مختګ ورکړ چې د مدني حقوقو د احتجاج کوونکو د اقداماتو لارښوونه کوله. په داسې حال کې دوی دستجمعي مقاتې د ناست اعتصاب، سولې زمارشونه او د مدني بی اطاعتۍ د نورو سولې زو اقداماتو نه کار اخیسته. هغه دوی ته په خپل کتاب کې د آزادۍ په لور د ګامونو په پروتکولو کې تفصیل ورکړی دی. لومړی بیانوي چې عدم تشدد د زړورو خلکو د ژوند یوه لار ده او د بدۍ په مقابل کې مقاومت. دوهم عدم تشدد غواړي چې دوستي او تفاهم لاسته راوړي او نجات او پخلاینه روزي. دریم عدم تشدد غواړي چې بیا عدالتۍ ته ماتې ورکړي، نه خلکو ته. له هغه وخت نه راپدې خوا چې دا په رسمیت پیژندل شوی دی، بدکاران بد خلک نه دي بلکې قرباني هم دي. څلورم اصول په یاد لري چې کړهو غالل به زده کړه ورکړي او انتقالیږي او به لغت اخستنه کړهو غالل مني سره لدی چې به زره ګټه کړهو غالل علمی او انتقالی امکانات لري د پنځم اصول په قول عدم تشدد د کرکې په ځای مینه انتخابوي د عدم تشدد په باره کې شپږم اصول ګڼي چې جهان د عدالت په خوا ده د خپل مرګ نه څه کم یو هفته د مخه څرګند کړه چې موږ باید کامیاب شو ځکه د اخلاقي جهان قوس وګده مګر د عدالت په لور کېږي د ډاکټر کینګ او د مدني حقوقو د تحریک ستر بریالیتوب او لاسته راوړنې په 1948 کال کې د مدني حقوقو د لایحې په عبارت سره منځته راغله چې په عامه ځایونو کې بلتون همدغه راز د نژادي رنګ مذهب جنس یا د هیواد اصلیت په اساس په ګمارنه کې تبعیض له منځه ولاړ ډاکټر کینګ نه د شکلنو کله چې د 1948 کال د اپریل د میاشتې په څلورم نیټه د یو قاتل لخوا په مردکی ووژل شو مګر د ده میراث ژوندی دی د یوې لسیزې په دننه کې تبعیضي قوانین له منځه ولاړل او اوس تبعیض ناوړه ویل دي او په قانوني توګه د سزا وړ ګناه ده د ښاغلي مارتن ژوند به د دو د خپل څرګندونو د عینکو لولارې ارزیابي شي چې د یو شخص اخري اندازه ده نه ده چې د آرامۍ او سوکالۍ په لحظو کې واقع وي مګر چیرې چې د چلنج او مخالفت وخت کې واقع وي دا به داسې ونه موندل شي چې غوښتل کېږي درنو اورېدونکو دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل